د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار د سازمان یوه چارواکي وایي لا هم طالبان په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې دریو شل اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. او په میانمار کې پرون پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا چاودنې د کابل ښار په دریمه او شپږمه امنیتي حوزو کې وشولې. فرامرز ویل چې د کابل په پولیسوخته او سرکاري سیمو کې پر دوو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلی فرامرز ویل چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. په هلمند ولایت کې یو مدني بنسټ د جګړې له ښکېلو خواوو د افغان وژنې د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې. په لښکرګاه کې د پایوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا غوښتنه پرون په یوه لویه غونډه کې وکړه. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په ځواب کې له څه ویلو ډډه وکړه. د ناامنیو په دوام د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومترۍ کې د دې بند د جوړولو چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند د موسمي سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، خلکو ته د کار پیدا کولو، د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 870 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند چې 4.5 لک کورنۍ به ګټه ترې واخلي په زابل کې د اوبو د سطحې د لوړولو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 شل اووریزه سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له 2 ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړۍ شل اووره مسابقه د چهارشنبې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د افغانستان په قربتوب 3 نړیوالې شل اووریزې لوبې ترسره شي چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پرون د 6 وکټو په توپیر وګټله، خو لومړۍ هغه یې ورته بایللې وه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په میانمار کې پرون پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهرچیان او 1 پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان پرون د ینګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانۍ برما کې پراخې مظاهرې د تیرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونۍ ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې پوځي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي، په دې هیواد کې یوه له خونړیو ورځو بلل کېږي. دولتي تلویزیون وایي چې د اخوډب پر مهال 1 پولیس هم وژل شوی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بولي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د 10 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره یو هیله ورکړي.
راځي ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشي او زموږ پیوستون هیلې راژوندۍ کړي.
د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر تیرې دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,00,013 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 1,06,911 تنه ملکیان دي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون یکشنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوي دي. د آیرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.5. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 11.5. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.8.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان له هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، د کابل والی په پلازمینه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکې کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نومونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پارولی دي.
موږ د دې لپاره ډېره زیاته مبارزه کړې وه چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوي حکومت ویلي چې له حوثي یاغیانو څخه یې ډېرې سیمې بیرته نیولې دي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. د ازادي رادیو د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. همداراز په منځنۍ څپه 12.9 د افغانستان په هر سیمه کې د رادیو اوریدلی شئ. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي وسلوال طالبان له هم په خپلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په هیومن رایټس واچ سازمان کې د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن ازادۍ رادیو ته وویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بندیانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو ادعا رد کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ یو چارواکي وسلول طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یوه برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکې کړي چې په دغو پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل ډبول شوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګولو تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بېلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکلات کړه دوه موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څه شکنجه څوک ور زندانونه کې ټول کړه وړ د شرایط برابر کیږي او د محاکم ملک کړه وړ څوک زندان ته لګیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوس بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دېرش اشاریه درې سلنه ښوول سوې چې د 2018 او 2018 میلادي کلونو پرتله ډېر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړمه شپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو پر ضد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د معینیت پر اقداماتو نیوکې کوي. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یوه غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملي اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت د مبارزې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت دا تورونه ردوي.
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت پر کارونو د نیوکې ترڅنګ وایي یاد معینیت په کابل کې د نشه یي توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشه یي توکي پکې خرڅېږي وویل
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په هوسیلو کې څه تیریږي. د نشه یي توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس یې نه نیسي. زه نه پوهیږم چې له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په څه اخته دی.
ښاغلی حیدری ټینګار وکړ چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو سټونو مسولانو هم ګډون کړی وو. د امریکا غغله نشه یي توکو سره د مبارزې پروژې مسول رحیم ګل ساروان وایي د دې ناستې موخه له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خپرول، ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې برخې مسولین وایي پولیسو د نشه یي توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړې. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ملکي مرستیال فاضل وسید وایي
پولیس موینت
وزارت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې موینت په غوڅ سمیمانه متحدانه ډول تل هڅه کړې او هیڅکله آرام نه دی کړی، بلکې دوی هر وخت هر ځای او هر اګړی هڅه کړې چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
نوموړي د دې موینت ته لاسته راوړنو په اړه وویل، په تېر یو کال کې نږدې 3202 عملیاتونه ترسره شوي چې په پایله کې یې 3301 کسان نیول شوي. د نشه یي توکو 22 لابراتوارونه، د الکولي مشروباتو 12 کارخانې او د نشه یي توکو 21 زیرمې له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو سره د مبارزې برخې د 2000 کال سروې ښیي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223,000 هکټار ځمکه کوکنار کښت شوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه نړیوالو رسنیو ته د کتنې برخه لرو چې اجمل اندې اوروي.
له واشنگتن خبریدونکو هیل ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړی. په دې ورځپاڼه کې د خبرې شوې وی لیکنې لیکوال وایي، جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان له کړکېچ سره مخ دی. هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې له خپلې اوږدې جګړې پخه وباسي. لیکوال استدلال کوي چې امریکا افغانستان پریږدي، په دې هیواد کې به شل کلنې بریاوې له خطر سره مخ شي. په لیکنه کې وړاندې د ځینو بریاوو لکه د ښځو د حقونو یادونه شوې، لکه ویل شوي چې اوس 3.5 میلیونه افغان نجونې ښوونځیو ته ځي، چې دا د 2001 کال په مقایسه ویا چنده لوړ شمیر دی. لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي، هغه څه به چې دا یې په افغانستان کې بریاوې بولي له منځه ولاړې شي. تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي. له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی وه، که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو، د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي، نو باید تر راتلونکې مې میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی. واشنگتن پوست په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي. د افغانستان د پوهنې وزارت 13 اونۍ ویلي و چې دا بندیز د کورنیو په غوښته نه لګولی. دې پریکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل. د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته استولی ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پریکړې په شا شوی دی. آریان ازادۍ راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري. آغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خپاره شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریز استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د پریکړې چې د اقلیت قومونو نومونه هم په بښنایي تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پارولی دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني پر دې پریکړې انتقاد کړی، خو د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویلي د لس د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذه قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د برښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه. په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نومونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی، خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لوی قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمی ګام دی. ښاغلی عبدالله لیکلی په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري، د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي. د جمهور رئیس د مرستیال سرور دانش په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د قومونو پیژندنه مسلکي، علمي، تاریخي او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار باید دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلی دانش نن یک شنبه یو ځل بیا په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې که هر تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوې وي، اړوند ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلی چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملي احصایه او معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزوري او د قومونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختمه شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د ګزار ورکولو په موخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د څلورمې مادې دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 ګونی اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نداره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب ثانی د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناسته ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپل خاروندۍ د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکرو کې د خپل قومونو د نومونو لیکل غواړي.
موږ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1946 پنځمه میاشت او دېرشم تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کړ چې په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له تندو غبرګونونو سره مخ شوی وو. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په شپږمه ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني وایي له حوثیاغیانو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثیاغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. سلیم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د یمن د هغه حکومت چې نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي مانا په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعا له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنی سیمه کې هم وسلوالې نشتې روانې دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تعز ولایت کې پر یوه ښوونځي چې دولت پلوه ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو توغندی ویشتلې چې 15 سرتیری یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر ښوونځي د توغندي د لګیدو پر وخت درې ماشومان هم د پیښې ځای ته نږدې وژل سوي دي. پوځي سرچینو ویلي دغه ښوونځی پخوا د حوثي یاغیانو لخوا کارول کېدی، خو تېره اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېدو وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي صنعا ښار ونیو، او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله په یمن کې روانې جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون تر 1,500 زیات کسان وژل سوي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کابل ښار په پل سوخته او ستر کاریز سیمو کې پرون پر دو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې چې درې کسان پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنو او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې پر وړاندې 3 اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ وایي چې لومړۍ 3 اووره مسابقه به د چهارشنبه په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهرچیان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشری بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزه دعا پر مهال وویل د دوی کورنۍ جګړې د 100 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره هیله وکړي. اوس هم د ژوند رنګونه
حسین محمد
دغه گردش کار کی تاسو د چش دکان لره
دی مثاله
هم دغه مثاله لګره ته تشریح کوي څنګه جوړیږي څو ډول دی او خلک اخلي انا
ولا خلک اخلي لا مې خدش هکې کې جکیو را چو دغه نور د جایپل دی د دنیا دغه دالچینی دا د لاوم دی موټه لا چی دا د تور مجدا جره دغه تور جره د نور شاین د مثاله هغه جکی دی تا دنیا د دغه مستقیم مثالی دی دا جکی می کورا چو هتی خلکو ته جوړو شیخ خپل مثال ورته جو خلک راځي ډیر شوق سره اخلي دیګی مثال ورته جوړو دی تلکای مثال ورته جوړو دی کباب هم جوړو دی پکوړو هم جوړو دی چاټ هم جوړو دی سوپ هم جوړو هر څه مثال جوړو الحمدلله خدای مې ربنده خلک راځي اخلي
کومه وړه خرڅیږي
ولاره مثال ډیر خرچی وو سلام مثال ډیر خرچی تلکاری مثال ډیر خرچی وو چې خلک کورو ته وړي کنه ادانور خو بازار ته سره په هوټل موټل تلګ لګوړي ادانور مثال چې د کورو ته خلک ډیر وړي کورو ول مثال ډیر
جنا ته ول موږ خپل جوړو دغه اندل ته جوړیږي هم دغه د
خو دا موږ تیار لګلګ راو کنه بیا ته نور دا شان په ماشینو مې دکو اته بیا وراچو اوس یې کې مې کېږي چې خوند یې کېږي چې کورما خوند وسره کېږي د سالن خوند وسره کېږي د وریجو خوند وسره کېږي چې هر شي خوند وای کنه په خوند باندې کېږي کنه اوس واخه به جی خو کوي واخه په دې خوشاله خو کېږي خوند یې جاتېږي مې به چې شي کېږي خو دغه شان مصاله باندې کېږي پکوړې به چې شي کېږي دغه کباب خو کباب ده مصاله باندې کېږي چې خوند راځي چې کار واچي یو بل خوند نور جات شي
که کجا نه د کور مصرف دې مر سره پر کېږي خدای
ولا الحمدلله خدای مې رب دې دې علي رحم ده الحمدلله او دا درې کال کېږي چې پاکستان راغلی الحمدلله خو گزارم په جوړې ده
بچیان مزدکڑی کئی نئی کئی
وہ الحمد للہ بچان زکر کبھی یا وہ بچا میں اگر خیات خیاتی کبھی تابل جماس دا اغم کبھی داغا سبق ہم یا ماسم دکان کی ماس پشمنا باد راس یا دو والا بچان میری اغم زکر کبھی الحمد للہ دو بالم خدا کو نہیں شرط زکر مر کے کھا مکا کو ولی سے خدا جی خوشحال خیر تار رمن اللہ جی خوشحال اللہ خدا جی برکت ربانی کی دی خدا جی رحم کی یمو وطن کی دی خدا سولا راوی یمو ډیر دار مان دی خدا سولا راوی خدا مک تخپل وطن بیا جوړ کی او موږ بیا خپل خو درې دې ته خپل خو درې دل بیا چې خدا وطن نه جوړ کی
مننه
خیر شه